السلام علیکم دا چې ټول رو جوړ خوشاله اوسئ د ځانګړي مرکې دی بحث سره خلاص په دې بحث کې لمر سره ډاکټر یار محمد ترکه د ګلف په پوهنتون کې د اوبو او د پرمختګ د مسلو سره کې مې ده ترکه سپ تاسو سره خلاص وایو په خیر راغلی
السلام علیکم فیس جوریس په خیر اس
ډیر مننه دا مرکه په افغانستان کې د وچکالی یا د اوبو مسایل باندې متمرکز او ساتو تازه په راپور کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې کېدای شي تر 2030 کال پورې افغانستان کې وچکالی په یو عادي حالت باندې بدل شي په دې اړه تاسو نظر څه دی
او د ملګرو ملتونو د بشري خدمتونو د چارو ادارې یو راپور نشر کړی ده چې د 2023 کال د جنوري او د مارچ د میاشتې په منځ کې بعضې اقلیمي بدلونونه راغلي دي. البته دوی وایي چې د النینو د حالت د تغییر په نتیجه کې د دې امید و چې په افغانستان کې به ډېر اورښت وشي او حالات به بدل شي او ډېر ښه زراعتي موسم به ولرو. زه غواړم وبویم چې النینو چې ته وایي النینو په آرام اقیانوس کې د اوبو د سطحې د حرارت زیاته دل یا کمی دل و توایی دی آرام قیانوسی اتلانتی خودی ری و غط اقیانوس دی غدی و بو دی سطح دی حرارت پا طول دنیا بانی تاثیر شوی نو دی حرارت دی کموالی پا نتیجه که دی ملگر ملتو دری داری دست فکر کری و چی که دایسی پا دست حوادونو که لکه افغانستان منزنه اصلا دی زیرینو که او رخت ویسی زیادتره او ډیر واور او باران وسی او په نتیجه کې هم اوسمي خو نه به برا دی اروپایی اتحادیه دی اقلیم دی مطالعه او بررسی ساتلایتونو داسی حالات ته متوجه شد افغانستان په څو ځایونو کې وچ موسم را روانه چې په دریو منطقو کې هغه راښکاره شوی و چې اول په غرب زون کې له هرات را نیولی بیا تر بادغیس او فاریاب او عام تر کندوز پورې په جنوب کې د کندهار او روزګان په ولایتونو کې او په ختیځ کې په ننګرهار او کونړ کې او دا یو څه خلک پریشانه کړي وو. عالمان یې هغه کسان چې ملګرو ملتونو دغې ادارې ته کار کوي هغوی پریشانه کړي وو او د دې نتیجه دا شوه چې په جنوري کې په افغانستان کې ډېر ورښت ونیسه او دا د دې باعث وګرځېد چې دا وچ حالت منځ ته راسي. نو دغه د فعلي حالت تعریف ده چې ما تاسو وکړه دغه راپور که څه هم چې ډېر عمومي ده ما دا راپور ویلی ده ډېر ښه راپور ده د افغانستان د اقلیمي نقشې هم ښودلي دي چې هغه ما تاسو در واستوله. نو داسې یو حالت په خوشحالي سره
مخکې دې چې لا شنو پوښتنې مطرح کو په خپل وچکالی څنګه تعریفیږي او څو ډوله ده؟
وچکالی داسې یو حالت ده چې په هر موسم کې د هغه معین حد څخه د اورښت کمیدل او د اورښت نه کیدل ته وچکالی وایي. او وچکالی څو قسمه ده چې یو ته میټرولوژیکه وچکالی وایي. میټرولوژیکه به وچکالی تر ټولو خطرناکه وچکالی ده. دا په څو موسمونو کې په څو کلونو کې یو کال نه زیات د اوبو کموالی او د اورښت نشتون ده چې دا ډېر خطرناک ده. هغه نه وروسته بیا هایدرولوژیکه وچکالی ده. هایدرولوژیکه وچکالی هغه وچکالی ته وایي چې په کانالونو، سیندونو، ویالو، بندونو په دې ځایونو کې د اوبو کموالی وي. هایدرولوژیکه وچکالی داسې مرضی چې کېدای سي ډېر زیات اورښت وسي، کېدای سي چې هوا دومره سړه سي چې واوره او یخچالونه اوبه نیسي او په غرونو کې پاته سي او په نتیجه کې اوبه کښته راشي ونیسي. نو هغه ته هایدرولوژیکه وچکالی وایي. یعنې چې په هغه اوبه چې انسانانو ته د زراعت لپاره د چکل لپاره پکار دي هغه ورته ونه رسیږي. بل وچکالی چې دا زراعتي وچکالی ده، داسې امکان لري چې بارانونه وسي، داسې امکان لري چې واوري وسي، خو زراعت ته اوبه ونه رسیږي. مثلا ایریګیشن سیستم ته، مثلا خلکو ته اوبه په تقسیمات کې ونه رسیږي، او په نتیجه کې زراعتي توکي هغه شیان چې کرل شوي دي په موسم کې هغه وچ سي. هغه چې وچ سول نور د غذایي توکو کموالی په بازارونو کې راځي، دې ته زراعتي وچکالی وایي. بله چې دا ایکولوژیک وچکالی ده، ایکولوژیک وچکالی هغه وچکالی ته وایي چې تاسو به اتمن تاسو پیږي تاسو دغه رشته کې درس ویلی ده، ځکه چې دا یو معین رطوبت لري. هغه رطوبت ډیر مهم ده د زراعت او د انسانانو د ژوند لپاره. که تاسو متوجه شئ، هر وخت چې باران وسي دغه لومړی دوه درو دقو باران چې دا په ځمکه هیڅ نه معلومیږي، دا ځکه چې ځکه خړوبه کیږي هغه رطوبت خپل کمبودي خپل پوره کوي. نو ایکولوژیک هغه وچکالی ده چې د ځمکې د خاورې رطوبت له منځه لاړ شي، او په نتیجه کې وچکالی راځي. او آخرین نوم چې لري وچکالی، هغه ټولنیز او اقتصادي وچکالی ده. هغه وچکالی ته وایي چې د کومې مخکینۍ وچکالی په نتیجه کې که هغه هایدرولوژیک وي یا ایکولوژیک وي یا زراعتي وي، د هغه په نتیجه کې په بازارونو کې زراعتي توکي راپیدا نه سي، او په نتیجه کې خلک د لوږې سره مخامخ سي، او اقتصادی او ټولنیز ستونزې منځ راوړي. مو اقتصادی او ټولنیز وچکالی وایو.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونه په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته، او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
دا ټول وشکاله ډول تاسو ته شیکل بل پختره مې دا و چې کوم منګلي نو ته معلومات پاره ورکې چې څنګه رامنځته کیږي کې او څه لګ نورم ته شیکي وشکاله څنګه رامنځته کیږي.
وګوري په هر هیواد کې موسمونه موجود دي، او مثال په توګه په افغانستان کې په کال کې په ځینو ځایونو کې 100 ملي متره اورښت کیږي په کال کې، زر ملی متر او بکی. په نورو ځایونو کې د 100 ملی متر په اندازه اورښت کیږي. کومه مثلا متوجه شو د هندوکش په غرونو کې په کال کې 0 ملی متر، حتی تر 3000 ملی متر په واخان دي ځای کې اورښت کیږي. 3000 ملی متر تقریبا 3 متر دغه ده اورښت ده. اما په داسې ولایتونو کې لکه نیمروز، لکه بادغیس، لکه فرا، امکان لري چې اورښت 100 ملي متر ورسي ته ورسيږي. خو هغه اورښت چې په مړو سیمو کې کیږي لکه هندوکش، لکه شمال شرقي ولایتونه، دغه اورښت بیا بیلانس کیږي په جریان د کال کې، دا په سیندونو کې، په ویالو کې راتویږي، او هغه ځایونو ته رسیږي چې هلته اورښت نه وسوي. یو په یو توګه د اقتصادي بیلانس یا موازنه رامنځته کوي. اوسو که د هوا حالات بدلون عمومي او د دې ماډلینګ ډیر مشکل ده، مونږ نسو کولای چې پوره معلوم کړو چې دا اوریز کومې خواته ځي. مونږ نسو کولای، البته علمي تخنیکی وسایل وجود لري، ساتلایتونه وجود لري، خو مونږ پوره نسو کولای چې دا اوریز مو مدیریت کړو چې ته څه کال دی خواته ولاړسه، بل کال دی خواته ولاړسه. دغه مونږ انسانان دا کار نسو کولای. اوریز او د اقلیمي النینو چې لنګینو چې د دادي اټلاس دی اوکیانوس دی اوبو تل او دی اوبو پاس د دې حرارت تغیرات په کې راځي. نو طبیعت خپل په خپل ځله باندې دغه حالات مدیریت کوي، موږ هغه نشو کولای مدیریت کو. نو نتیجه دا کېږي چې په ځینو ځایونو کې ډېر ورک کی، په ځینو ځایونو کې لږ ورک کی، او په ځینو ځایونو کې په نوبتي شکل سره مثلا په افغانستان کې هر لس کال تقریبا هر لس کال یو ورې وچکالي راځي. په داسې حال کې چې هر دوه یا درې کاله موږ سیلابونه لرو. دا د همدغه طبیعي تغیرات او اقلیمي تغیرات نتیجه ده. او رسی خبره دا ده چې هر لس کاله د مځکې د کرې او د افغانستان او د آسیا د حرارت درجه جګیږي. څېړنې ښیي چې د پیړۍ تر اخره به تقریبا څلور تر څلور نیمې درجې د مځکې د کرې حرارت جګ شي. دا چې جګ سه معنا دا چې اوبه به ډېرې سي، یخچالونه به اوبه سي، او دا به ډېر زیات لوی اقلیمي بدلونونه راولي.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسی درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. که چیرې اپل لرئ، اپل سټور ته، او که انډروید لرئ نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼې ترلاسه کولی شئ.
ترکه صاحب، افغانستان کې او سیمه کې د وچکالۍ له اړخه څه اندېښنې موجودې دي؟
اندېښنې ډېرې دي ځکه افغانستان د اوبو انفراستراکچر یا بنسټونه نه لري ډېر. تقریبا د هر کس په سر د کس په سر 2% موږ خپل هغه د اوبو زیربناوې رغولې دي. یعنی که موږ د افغانستان بندونه او کانالونه د جمع کړو او بیا هغه د هیواد په وګړو وویشو، یوازې 2% هغه ظرفیتونه چې هر وګړی لري هغه استفاده شوی دی. معنا دا ده چې هغه اوبه چې ما مخکې ویلې چې 0 ملیمتر تر 3 ملیمتر پورې ورخ او کیږي په کال کې، او هغه بیا وروسته د باران د اوبو او د سیندونو په تل کې راځي ښکته ځمکو ته، د دغو مدیریت موږ سم نشو کولای. همدا څو ورځې مخکې تاسو شاهد وئ چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې سیلابونه راغله، د خلکو کورونه ویوړل، او هغه پاکی و بدی که سمجی خیلی دی اما خور خطی دی بکی، اما اصلا اما پاکی و بدی اما امونی لاره بس بیا بنام بل کالتا موک پا انتظار که پاتا یو. نو دقیقه غد چلنج و لانجا پمدی که ده چی موک دی پوه انسانانو پاتوگه، دی کسانو پاتوگه چی دی علم سره و سر و کار لرو، دی دولتون لرو، نظامون لرو، مو ونه سوی کولای چې دغه بیلانس دغه تناسب من سره وي چې هغه وخت کې چې وچکالی راځي او موږ وي چې ته اوبه ولرو، او هغه اوبه موږ وچکالی په کال کې موږ ګټه ترې واخلو تر هغو سي لوږه رانشي.
د وچکالی لپاره تدابیر څه دي؟ خلک څنګه کولی شي په اصطلاح د زیانونو څخه حداقل ځان وساتي یا ورته تدابیر ونیسي؟
خلق پس عمومی صورت سره ډیر په کوشتنی صفه کې کولای شي همیشه ځان ته د غذایی ذخیره ولري. وې ساته خودمونږ د افغانستان خلک تاسو کېږي چې بیچارهګان دي، یوې میاشتې خرڅ هم دوی نه لري. د وچکالی په مقابل کې باید دولتونه اقدامات وکړي. ما یو ریسرچ چاپ شوی دی د سویس په یوه مجلې کې، فکر کوم په 2000 سم کال کې، دا هغه په انټرنیټ کې موجود ده. نو هلته ما د وچکالی انډکس محاسبه کړې ده د کابل د حوزې، او ما ښودلی ده چې په 2002 کال کې په مثال په توګه ډېر غټه وچکالی په افغانستان کې راغله. ما په همغه ریسرچ کې، همغې څېړنې کې دا پیشنهاد کړی ده چې باید د وچکالی کمیسیون کمیسیون جوړ شي. د وچکالي کمیسیون باید د افغانستان او د ګاونډیو سره جوړ شي د حوزې په تناسب. مثلا کوم د کابل د حوزې باندې فکر کوو نو د افغانستان او پاکستان یا د افغانستان او د خیبر پښتونخوا باید یو کمیشن جوړ شي. کمیسیون د هلمند په حوزه کې د افغانستان او د ایران په منځ کې کمیسیون جوړ شي، ځکه چې وچکالي راشي دا وچکالي خو نه دیږي چې تنه په نیمروز کې ودرېږي، هغه سیستان او بلوچستان که هم وچکالي راځي. کمیسیون جوړ شي چې دا کمیسیون اول یو بل ته ارقام باید سره تقسیمات کړي چې وچکالي څه وخت اوس مثلا فعلا دا کارونه موږ ته اروپایان او امریکایان کوي. همدغه راپور د ملګرو ملتو چې سوی ده موږ هیڅ خبر نه یو، افغانان هیڅ خبر نه دي، پاکستانیان هیڅ خبر نه دي، ایرانیان هیڅ خبر نه دي، دا کار اروپایانو او امریکایانو کړی ده. دا کمیسیون چې جوړیږي دا کار باید موږ پخپله وکړو چې موږ ته معلوم شي چې هر کال هر موسم څومره باید موږ محاسبه وکړو. بل دا چې موږ دغه کمیسیون باید فنډ ایجاد کړي، باید یو اندازه پیسې سره جلا کړي، اول ته کیږي د وچکالي په مخصوص لپاره، او هر وخت چې وچکالي راځي باید هغه کسانو ته چې تر ټولو زیات متضرره کیږي هغوی سره مرسته کړي. مثلا هغه کسان چې زراعتي کاروبار لري، غنم خرڅوي، مثلا لوبیا خرڅوي، مثلا باخولي و د وربشي دشان خرڅوي. بل دا سي دي زراعتي مزکو د پاره فارمونو د پاره باید هم راستي وسی، یعنی یو غټ چوکاټ مالته وړاندې کړی د پدیر چیرنه کې چې دا دولتونه ک فکر ولري او دا د خپل اصل څخه کار واخلي، باید دغه فریم ورک یا چوکاټونه څخه د وچکالي په مقابل کې استفاده وکړي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوی ځانګړی خبرونه د ونې دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلابیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه اما خام پر شپږ نیمې بجې د یاسر د سکوپ مکۍ په 1499 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروي.
تاریخ صاحب مخکې تاسو د سیلابونو ته اشاره وکړه په افغانستان کې. خوب هر کله یا کله ناکله سیلابونه راغلي دي په افغانستان کې په مختلفو مناطقو کې، خو دا ځل ولې دا سیلابونه چې په مختلفو ولایتونو کې وو، په ځانګړې توګه بغلان کې ویجاړونکي وو او سخت مالي او ځاني زیان یې واړه وو؟
دا په ځکه په جنوري کې ورخ د سی ونسه، اما ورخ وروسته وخت چې زمه اخلاص لیدو کې و په مارچ کې په فبروري کې ورخ وسو، او دفتن د هوا حالات بدلون ومن او د حراره درجه جګه ولاړه، او هغه واوري چې سوی هغه ټولی وبسوي، او عموما واوري چې ویل کیږي دا یو پروسس دی، یو په ورو داسې فکر وکړئ چې تاسو یو چیرته واوره ساتلې ده لږ لږ را اخلي په خپلو کانالونو کې په زراعتي مځکو کې دا دینه ګټه اخلي. که د حراره درجه جګه شي تاسو نور نسی کولی چې لږ لږ را واخلي، ټول واوره ویلې کیږي او ټول د سیلاب په توګه باندې راځي. او چون تیرو کلونو کې ډېر زیات سیلاب نه و راغلی، نظامونه د افغانستان خو تاسو پیږي چې سره هم دي، تاسو خبر یاست خلکو د سیندونو په حریمونو کې کورونه جوړ کړي وو، د سیندونو په حریمونو کې ځان ته کوډلې جوړې کړې وې چې دا کار باید نه وای کړی. خلک خو دومره دغه نه لري، د هایدرولوژیک پوهه نه لري، دا د ادارو د ولایاتو د دولتونو کار ده، او دغه کار موږ نه کوو. تمام ورځ په نورو مسایلو باندې لګیا یو. خلکو د حریم د سین کې کورونه جوړ کړي، هغه کورونه ټول ترې ویوړل، هغه څه چې دوی درلودل هغه ختم شول. اوس هر دوه کال هم دوال ده، تاسو مطمئن اوسئ کېدای شي کال ته وي او یا نه وي. تاسو باید په یاد ولرئ او تاسو پوهیږئ هم چې د سیلاب او د وچکالۍ محاسبات د 50 لسو 50 او 100 کلونو تکرار اصول باندې کیږي. مثلا موږ همیشه سي محاسبات او تخنیکی محاسبات کوو د سلو کلو حالت په نظر کې نیسو. خو د سلو کلو حالت یعنی په سلو کلو کې تر ټولو غټ سیلاب، په سلو کلو کې تر ټولو غټه وچکالي، په 2010 کال کې د کابل په حوزه کې د سلو کلو تر ټولو غټ سیلاب راغی چې په هغه کې تقریبا 1500 کس شهیدان شول. او دا د سلو کلو سیلاب کیدای شي دا بل کال راشي، کیدای شي 15 کال
راشي. هم توسعات صدا ترکه سر چې د خبرداري تاسو ورکړ چې ممکن راتو کلون کې بیا د غسیو پیښه تکرار شي، دوی ته ساوې نه سره چې څو باید وکړي چې اقدامات هغه چې د دوی په لاس کې دی په اسراو کول شي څو وکړي.
خلکو ته دا وایم چې لومړی د سیندونو په حریمونو کې کورونه ما جوړوي. د سین حریم کوم سین ده تاسو که نه پیږئ ولاړ شئ د سین په دې منځ کې ودرېږئ او 50 متره هرې خواته تاسو لري محاسبه کوئ. دغه منطقه کې چې دا 100 متره ده تاسو کورونه ما جوړوي، جونګړې ما جوړوي، خپل مال، خپل دا غواوي پسونه هلته ما میشته کوي. دولت ادارو ته ولایات دي مثلا زراعت او ریاستونه دي، دوی ته زه دا وایم چې خلکو ته په ښه توګه په ښه شان دغه معلومات ورکوي، بروشورونه، پوسترونه، پوسټکارتونه دغه جوړ کړي چې خلک په دې باندې پوه شي. بلکې امکانات تاسو په خپل کورونو سره کوشتي ساګانی وکینی چې په هغه کې اوبر ټولې سي بل اخر د مزکی لاندې دی اوبر ټیبل چې دی اوبر ساته ثابته پاتې سي چې تاسو ساګانی ولري. دولتونو ته نو زه څه وایم، دولتونو خود راسي حال د سپ سي دولت نو زه دا نه غواړم سیاسي مسلې ته سره ولاړ سم، خو دولتونه تر خلکو ډیر کمتر خيار دي متاسفانه، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په دې همسایه هیوادونو کې، پاکستان کې او ایران کې مخصوصا. خلک تر دولتونو ډیر خيار دي په دې کار کې. زه خلکو ته وایم چې دا شان په نظر کې ونیسي، زه مطمئن یم چې بل کال ته نور کلون ته به خلک د مسائل په یاد وساتي. د دریاب یا د سین لمنځه 50 متره هرې خواته هیڅ شی ما جوړوي، ځکه دا د سین حریم دی. دلته که سیلاب راشي ستاسو ټول شته لمنځه وړي.
ترکه صاحب زه غواړم د افغانستان د اوبو په اړه چې زموږ ستاسو باس پورې تړلې مسله ده. ایراني چارواکو تازه ویل دي چې د هلمند د سیند اوبو څخه په اصطلاح په روان کال کې ورته 300 میلیون متر مکعب اوبه رسیدلې دي. یو ستونزه مخکې پیدا شوې وه چې ایراني چارواکو داسې فکر کاوه چې د افغانستان اړخ باندې اوبه بندې شوې دي. د دغه تازه څرګندونو په اړه ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر نه کوم چې دا به 300 میلیونه، دا به فکر کوم 300,000 متر مکعب، ځکه موږ تقریبا امکان لري چې موږ 1 میلیارد متر مکعب اوبه عموما دغه ته ورکوو، ایران ته ورکوو 1 میلیارد متر مکعب. که دوی ته لږ رسېدلی دي نو دا دلیل دی همدغه اقلیمي بدلونونه ده. په قرارداد کې موږ لرو چې دغه اوبه چې موږ دوی ته ورکوو چې 800 میلیونه متر مکعب اوبه دي، دا کېدای شي چې زیات شي، کېدای شي چې لږ شي د اقلیمي حالاتو په نظر کې نیولو سره. نو که اقلیمي حالات دره کم سوي دي چې اوبه کمې تللې دي، دا باید مطالعه شي. د ایران خوا، د افغانستان خوا سره باید کینی د مطالعه کې. د موږ د انرژي او اوبو وزارت، د دوی د انرژي او اوبو وزارت باید دې په موضوع باندې کینی. یو شی چې ما په څېړنه کې هم دا یادونه کړې ده، د حرارت د درجه د جګوالي په نتیجه کې ما داسې اټکل کړی ده چې امکان لري دی پیری دی دو مینی مایز خواهی خواهتا وچکالی نور هم زیاد هستی. دقیقه ریسرچ ما دری کال مخکی یا چلور کال مخکی کرده و خوز دی ملگر و ملتونو دقیقه راپور وایی چی که دیسی وچکالی تداوی موسی پراتلون کی کی ادما چرنی خودلی و پرقام و باندی چی دی سلیز پا سلورم برخه کی با اوچکالی دیر زیاده سی اوچکالی مانا دانده سی و با با دیر لکه سی دی و با تقسیمات با حالت بی خراب سی چی و با مکسام تقسیمات نکو پا مدخو باندی ولایات و پا دی خلق و باندی نو امکانات دی ستا چی که مکسام مدیریت و نکو سام دا و با استفاده و نکو امکان داری چی دی کابل دی حوزه همو با لگ ولارسی او ببل کالتا با بخیری ری ولارسی امکان داری کالتا دی ایران خواته 2 میلیارد متر مکعب 3 میلیارد متر مکعب ولارسی که دستی 1.5 میلیارد متر مکعب ولارسی به اقا وخو ایران نوی چی والا منان ریز یا چی مفتن 1.5 میلیارد متر مکعب راکه دا او با دی اقلیمی دا غدی دستی نده چی افغانستان حکومت دوم رو خیار شد چی بندون جور کل زراعتی کانالون جور کل ریگیشن سیستمون جور کل او با ایرا و داره ولی دا خونه از نده مویز پا هلمان کی او پا نیمروز که موگ دا غسی زربناوی نلرو کنه
د هلمند د سیند اوبو په اړه د ایران او د افغانستان ترمن چې کوم تړون په خوا شوی دی په 1950 کال کې دغه تړون څومره باثبات لري په اصطلاح د دواړو هیوادونو ترمنځ که څه هم مخکې ورباندې جنجال پیدا شوی و چې ایران شکایت درلود چې کافي اوبه ورته نه ورځي
ما مخکیم پا دی مورد ویلی دی چه یوزنه ترون چه موگ لرو هم داده و دا ترون دیر مشکلات لیری دیر پا تیت تخنیکی سطح بانده جور سوائی ده او علتا پی که پاچاز پل زوانیم کرده ده ما یو رز ماسبه کرده و 4 متر مکعب پا ثانیا که اضافه و باور کرده چه ترون سپوری مکتقیبا 5 میلیارد متر مکعب دا ورکری دی پاندی یا شویتو کلو که ایران تا پس صورت سره که موگ دا حوزوی فکر وکو او وای چې خد دا او به چې مختصر در کو راس خپل مانیټور کې راس خپل دای کنجس خشرو تر هلمند هم د سیټر نیمروز پورې خپل مانیټور مانیټورینګ کمیټه به جوړ شي نه تنه د مو په خوا کې بلکې په پاکستان او بلوچستان کې هم د موږ افغانان به دوه سیستان بلوچستان ته وګورئ دا به چیرته ځي امکان لري چې دا به د قاچاق کوي نور ولایت ته دا سیم امکان لري د موږ اعتماد باید ایجاد کړو د ټول دنیا اوس اعتماد سازي کروانه ده موږ یو بل سره په جنجال روان یو زه دغه ته حیران یم چې د آسیایي هیوادونو خصوصا د مسلمانو هیوادونو نه پوهیږم فکر کوم خواته روان ده ټول خلک د منابعو د ښې استفاده لپاره لارې چارې لټوي په افریقا کې په اروپا کې په امریکا کې په ټولو هیوادونو کې یوازې دغه منطقه ده او د عراق د دجله او فرات منطقې دي چې دلته حتی هند پاکستان او بنګلادیش خپل پرابلمونه د څو سیندونه چې دوی لري د ګنګا په شمول د سوتلیج په شمول دوی دا پرابلمونه د حل کولو خواته بوتلل اما موږ روان یو سیاسي بیناوي کوو لګ را کوتام زیات را کول دلته باید یو د سیاسيونه اجازه ورکې تخنیکی خلکو ته اجازه ورکې آلمانو ته سپدی مورد باندې دغه لارې چارې وسنجوي او دوی دغه لارې چارې عملی کی د دې پر ځای سی یو بل ته تورو لګي یو بل باندې تورو لګي یو بل باندې تهمت وکي فعلا مو غمر او بل رو چې دغه حوزه د سیستان او بلوچستان په شمول پورا کافی و باو لری اخپل و وگر و تا چه پدغ حوزی که زون کهوی روری ورکی در چه دوی نیسی که ولی در خود طبیعت او دیم زکی دی کوری گناه خونه در
یار محمد ترکه سب دیر زیاد من نستاس و دو وقت او سرگنده ون نه
دیر من نتاسنم
دی امریکا غگ آشنا تلویزیون نرهی تا ستاس و لاره دی آشنا تلویزیون بیلا بیلو خبرونو که تازه خبرونه سیرنیز رپوچونه او مهمه مرکی او ریده شی تاسو دا خبرونه دی امریکا غگ دی ساتلایت للاره پا جونده پنالی دلی او ریده لی هم شی
خونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پا پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.